دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې د سهار 11 بجې دي. په دې خبری سات کې به زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. په دې خبری سات کې به د کابل د یو داسې نندارتون له حاله خبر شي چې په لومړي ځل د میرمنو لپاره پرانستل شوی دی او د تیرو 150 کالونو د جګړې د قربانیانو یادګارونه پکې ښودل شوی دي. د دې ترڅنګ په بنو کې یو غونډه شوی ده، یو جرګه شوی ده چې مقصد یې د پښتنو یو کول ښودل کیږي. دا هر څه پر روان خبری سات کې اورو، مګر اول له بوریوال کاکړه د دې محل خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د کابل د سرخیفله د زندان چارواکي وایي چې په دې زندان کې هغه بندیان پیژندلی دي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه یې نور ځانمرګو ته هڅول. په بلوچستان کې د اف سي ځواک درې عسکر مړی موندل شوی دی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر آفتاب شیرپاو د ترسره شوي ځانمرګي برید غندنه کړې ده. اوس بشپړه خبرونه. د کابل د سرخی پله د زندان چارواکي وای چې په دې زندان کې هغه بندیان پیژندل دي چې نور بندیان یې وران کړیو او ځانمرګو بریدونو ته هڅول. د سرخی پله د زندان مشر جنرال خان محمد خان په دې اړه وای:
ما بس نه دی مدارس دی پاکستان تر جوړ سوی لو دا ما بس ټول په د پویږي چې دی دوی زاله په پاکستان کې ده او ځنې فقهي مسائل چې هغه ورته تدریس کېدل یا ځنې د قران او د سنت پرانا کې نه و دي ته اړ وستل چې ځان مرګ بریدو ته ځان چمتو کی.
جنرال خان محمد خان زیاته کړه چې اوس دا کسان له نور بندیانو څخه جلا کوي. د هغه په خبره د دوی د معلوماتو لمخې د سرخی پله په زندان کې د طالب او کانی مشرانو لخوا د تراګریزو فعالیتونو زده کړې د زده کړو پلان د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا ترسوي، خو پاکستان د ځینې امریکایي چارواکو او افغانستان پر نیوکو سربېره وایي چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي. د بلوچستان صوبې د بولان ضلع په مچ سیمه کې د پاکستان د اف سي ځواک د درو سرتیرو مړې مندل شوی دی. د مچ د لویزو د تانې مشر نور محمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ہم لوگ کو تقریباً 8 بجے کے قریب پتہ چلا، ہم لوگ کو اطلاع ملا
مشتا دشپے نزد 8 بجے را معلوم سو او حال رالو چیزمش پے وی غرنے سیمه کی درے مڑی پرت دی لحال ورستا رسالدار او تحصیلدار د پیش زایتا ورغلل درے سر مڑی د امنیتی زواک اپسی سرتی دیو. پدغه دوران کی اپسی ته هم اطلاع سو رسالدار او تحصیلدار درے سر مڑی د اپسی و چارواکو ته وسپارل کوم چ بیا هغوی د اپسی مرکز ته لزان سره یوړل
نور محمد زیاته کړه چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلوڅ ازادي غوښتونکو وسلوالو د مچ په مارواړ نومي سیمه کې تر نشته وروسته د اف سي درې عسکر له ځان سره وړي وو. دغه په خبره کې داسي چې دا مړي د همغو کسانو وي. بل پلو د بلوڅ لیبریشن آرمی په نامه د ازادي غوښتونکو بلوڅو وسلوالې ډلې ویلي چې دا کسان دوی د مچ له مارواړ نومي سیمه تښتولي وو او وژلې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو باندې تر سره سوی ځانمرګ برید غندلې دي. ولسمشر آصف علي زرداري دا یو ترهګر برید بللې او ویلې دي چې د پاکستان حکومت او ولس دې ته ژمن دي چې خپل ملک له ترهګرۍ خلاص کړي. آفتاب شیرپاو او د هغه زوی سکندر شیرپاو پرون د 400 په شبکدر کې له هغه ځانمرګ برید څخه خوندي پاتې سو چې دوه تنه پکې وو وژل سو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای موسیقي د پښتنو د کلتور برخه ده او په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو ټولنه د موسیقي ازادي ته ډیر اړتیا لري. نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ په پېښور کې د موسیقي د ازادي په اړه د نړیوال ورځې د نمانځلو په یو غونډه کې وکړې. هغه وویل:
چرته موسیقی پابند نه زما په پښتنه خاوره ډیره پابند ده. په ټوله نړۍ کې د پښتنو ساز چې کوم دی نو د افغانستان نه ډیر زیات مشهور او د بدقسمتۍ نه داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ترانې سره ساز بند نو داسې جبر نه تیر شو او بیا دلته دا تاسو چې ناستې ټولې سخته نو د دې ورځې مونږ ته د ټولې دنیا کې زیات ضرورت زمونږ د پښتني سیمې ته دی.
د مارچ 3 نیټه هر کال په نړۍ کې د موسیقي د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پولینډ کې د دوو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون ناوخته رامنځته شوه. د ژغورنې کارکوونکي د هغو کسانو په راایستلو کې لګیا دي چې لا هم د دې دوه اورګاډو په ملبه کې بند پاتې دي. چارواکي وایي چې د ژغورنې کار ګران او پیچلی دی. د هغوی په خبره اورګاډو ته ډیر زیان رسېدلی. د پولینډ د ترانسپورټ وزیر سلاومیر نوواک ویلي په دې وروستیو کلونو کې په لومړي ځل داسې پیښه رامنځته شوې ده چې دومره زیان یې اړولی دی. د شام د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې ځواکونه د هومس د ښار پر بیلابیلو برخو بمباری کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سرې میاشتې هغې قافلې ته په ځپل سوې سیمه کې د خوراک او نورې مرستې ویشلو اجازه نه ورکوي چې د جمعې په ورځ له دمشق څخه ورلیږل شوې وه. حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د سرې میاشتې یا سره صلیب ادارې ته په ځپل سوو سیمو کې د خوراکي توکو او نورو مرستو د ویشلو اجازه ورکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو پرون په استنبول کې د شام په اړه د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي لړۍ د پوځ لخوا د خپلو خلکو د یوې منظمې ټولو وژنې بڼه خپله کړې ده. هغه زیاته کړه چې د شام رژیم هر ورځ د انسانیت پر ضد جرمونه کوي. او په روس کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې پیل شوې دي. ډیر خلک تمه لري چې اوسنی وزیر اعظم ولادمیر پوټین به وګټي. ولادمیر پوټین په دې ټاکنو کې له څلورو مخالفینو سره مخامخ دی. که چیرې نوموړی د دې ټاکنو په ګټلو کې بریالی سو نو دا به دریم ځل وي چې د روس د ولسمشر په توګه دنده سنبال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغانستان د سرخی پله زندان مشر د پاکستان پر استخباراتي کړیو تور لګولای چې د سخت دریزو په مټ په دې زندان کې نور بندیان هم اور پکوالی ته هڅوي.
ما بس نه دی مدارس د پاکستان تر جوړ سوی لو دا ما بس.
د بلوچستان په مچ کې د درې اف سی سرتیرو مړی میندل شوې دي. په بنو کې د پښتون فورم لخوا د سولې او امنیت په اړه جرګه شوې ده. د جرګې منتظم وایي د پښتنو یو کول یې مقصد دی.
پښتون د یو کولو کوششونه لګیا دي چې په وانه کې په پښتون سره زیاتې کېږي چې هغه کم از کم د بجوړ سړي ته پاتې چې په بجوړ کې زیاتې لګیا چې بنو کسان ته پاتې چې په بنو کې بس زیاتې لګیا چې په سواد کې سړي ته پاتې.
په کابل کې د تیرو درو لسیزو د ناکرارۍ او جګړو د قربانیانو د یادګارونو نندارتون پرانستل شوی دی چې ګڼ شمېر مېرمنې ورته راغلي وي.
دغه کالی چې وینه ده د شهیدانو دي دا ټوټه راته پاتې ده. دلته ما یادګار راوړی دي. دا یادګار د هغه لاس کې لګېدلی ده. د هغه یادونه ده. زه په تو باندې ژوندی یم.
دا او نور رپورټونه په دې خبري سات کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر ازو د افغانستان له کابل سره نږدې د سرخی پله زندان مشر جنرال خان محمد ویلي په دې زندان کې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو غړي د زندان نور بندیان د ترهګرو بریدونو او سخت دریځې لپاره تیاروي. د زندان مشر د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې دا پلان یې جوړ کړی دی. نوموړي ویلي دا سخت دریځه کسان یې پیژندلي او له نورو بندیانو یې د جلا کولو کار پیل کړی دی. په تیر مهال کې افغانستان او د امریکا ځینو چارواکو پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې اورپکوالی ته لمن وهي، خو پاکستان له دې تورونو انکار کوي او وایي په خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د سرخی پله د زندان په اړه له کابله زکیا غیاسی رپورټ راکوي.
د سرخی پله زندان چارواکي وایي هغه کسان چې نوربندیان یې ورانکاره فعالیتونو او ځانوژونکو حملو ته هڅول پیژندلي او له نورو بندیانو څخه یې د جلا کولو پلان نیولی دی. د سرخی پله زندان مشر جنرال خان محمد خان وایي دغه کسان چې غوښتل یې په شعوري توګه نوربندیان د ځانمرګ بریدونو د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د ورانکاره فعالیتونو لپاره وهڅوي د طالبانو او حقانی شبکې یو شمېر مهم کسان دي. ښاغلی خان وایي د دوی د معلوماتو له مخې د سرخی پلا په زندان کې د طالب او حقانی مشرانو لخوا د ترهګریزو فعالیتونو د زده کړې پلان د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا طرح شوی دی.
دا تاسو پیږی چې د مابس نه د مدارس د پاکستان تر جوړ سوی لو دا مابس، یعنی معمولا هغه مضامین هغه کتب چې دوی په حقانیه مدرسه د حقانیه د پاکستان کې یا اکول خټک په مدرسه کې یا نور هغه مدارس چې ټول په د پویږی چې د دوی زاله په پاکستان کې ده، او ځینې فقهي مسائل چې هغه ورته تدریس کېدل یا ځینې د قرآن او د سنت پر رڼا کې نه وه، دې ته اړ ویستل چې ځان مرګ بریدو ته ځان چمتو کړي.
د خان په وینا دوی دا د بندیانو له پلان څخه خبر شوي، او یو شمېر هغه بندیان چې دا ډول زده کړې ورکولې پیژندل شوي او د نورو د پیژندلو په هڅه کې دي. د نوموړي په وینا که څه هم دوی دا بندیان اوس مهال سره جلا کړي، خو وایي چې د پوره امکاناتو د نشتون له امله یې پروګرام ورو روان دی. د خان په وینا دوی پلان لري چې په زندان کې د افراطیت درسونه بند او پر ځای د بندیان لپاره نور روزنیز او حرفوي پروګرامونه پیل کړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې په زندان کې د دارنګ ستونزو یو علت د لویو او وړو مجرمانو ګډ ساتل بولي. دا د سازمان مشر لال ګل لال وایي
زمن په ام باندې خو موږ دغه څه ښکاره شواهد په دې اړوند باندې نه لرو، خو البته دا د زندانونو د اداري کار دی چې دوی باید د بندیانو دپاره مختلف کټګوري ولري. یوه نیمه کې چې زمونږ پخوا وه هغه همدغه وه چې دوی به دا زندانیان سره ټول د یو بل سره ګډ ساتل. زه نشم کولی نه دا خبره رد کولی شم نه تایید کولی شم، ممکن شاید وي به.
اوس مهال د څرخی پلا په زندان کې له 1000 څخه زیات کسان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. خو په خوا تر دې د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې په دې زندان کې بندیانو ته د سالمې روزنې پروګرامونه نشته، او نه هم ورته د سپورت، روغتیا او پوهنې په برخه کې هغه اسانتیا برابر شوي چې د هغوی حق جوړیږي، او د زندانیانو په سالمې روزنې کې هم مهم رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بلوچستان په بولان کې د درې اف سی سرتیرو مړی میندل شوی دی. د لیوی امنیتي ځواک چارواکي وایي دا مړی د مچ په سیمه کې د شنبې په شپه میندلی دی. د دوی په خبره نږدې یوه میاشت مخکې د مچ په مارواړ سیمه کې بلوچ ملتپاله خپلواکي غوښتونکو وسلوالو له ځانه هغه وخت تښتولي ول چې د لزان سره هغه وخت تښتولي ول چې د دوی او اف سی ترمنځ نښته شوې وه. په دې پیښه کې هغه وخت 14 سرتیري وژل شوي ول، او په دې اړه د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
د مچ د لیویزو تانی مصر نور محمد مشال ریډیو ته وویل چې د یو ډرایور پر اطلاع دوی تر مړی ورسېدل او خپل کاروایی شروع کړه. نوموړي زیاته کړه،
ہم لوگ کو تقریباً 8 بجے کے قریب پتہ چلا، ہم لوگ کو اطلاع ملا
مشتا دشپین نزدے 8 بجے را معلوم سو او حال رالو چیزمش پیوے غرنے سیمہ کی درے مڑی پراتا دی. دا حال مشتا یو مزدہ چلون کی ڈرائیور راکڑی لحال ورستا رسالدار او تحصیلدار دا پیش زائتا ورغلل درے سر مڑی دا امنیتی زواک اپسی سرتی دیو. پا دا دوران کی اپسی تہم اطلاع سوا چکلا دوی حق زائتا ورغلل نو رسالدار او تحصیلدار درے سر مڑی دا اپسی و چارواکو تا وسپارل، کوم چې بیا هغوی د اف سی مرکز ته لزان سره یوړل. د لیویز تانی مصر نور محمد زیاته کړه، نږدې یو میاشت مخکې د مچ مارواړ په سیمه کې ناسرګند کسان چې بلوس وسلوال یادېږي له نشتې وروسته د اف سی درې سرتیري لزان سره وړي وو، او ګمان دادی چې پرون وزل سوي کسان به هم دغه درې یاد سوي سرتیري وي. هلته بیا هم په مچ کې د لیویزو یو بل چارواکی چې نوم نه څرګندول غواړي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه نور معلومات ورکړل. مشتا د یو سرتیری پیژندګلونه سوي، د نورو دوه شناخت لا هم نه دی سوي. دا د اف سی د خاران وینګ سرتیری وو، او د مارواړ په سیمه کې دنده ترسره رسوله. د پیژندل سوي سرتیری نوم توسیک، د پلار نوم یې عبدالرشید دی، او تعلق یې د خیبر پښتونخوا د کوهاټ لسیمې سره دی. دا چې لیویزو اوس پلټنې کړي او اف آی آر یې د چا ضد درج کړی که څنګه، د مچ لیویز چارواکی نور محمد د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی لوړ رتبه چارواکي لا هم په لرې پرتې غرنۍ سیمه کې دي چې د اړیکو یوه ذریعه هم کار نه کوي. نوموړي زیاته کړه، له یو څه نور معلوماتو وروسته به لیویز خپلې پلټنې پر مخ بیایي. بلوس وسلوالی او بلتون غشتون کې ډلې بی ال ای د اف سی د درې سرتیرو د وزلو پړه په غاړه اخیستې. رسنیو ته د دغې ډلې ویاند ویلي چې دغه درې سرتیري دوی د مارواړ له سیمې له نیولو وروسته اوس وزلې. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د پاکستان د پیپلز ګوند شیرپاوډلې مشر او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا له شبقدر سره لای وزانمرګی بریده روغ وتل دی. دا دریم ځل دی چې پر شیرپاو داسې حمله کیږي. هلته د قبایلی سیمو مومندو د وسلوالو طالبانو د عمر خالد ډلې پر آفتاب شیرپاو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. پر شیرپاو ولې دا بریدونه کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلایاز پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په ځانمرګي برید کې بچوي. آفتاب شیرپاو په شبقدر کې د جلسې نه روان وو چې پرې برید وشو. د آفتاب شیرپاو زوی سکندر شیرپاو مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل: په دغه ځای کې یو عینی شاهد او د آفتاب احمد خان شیرپاو ډرایور مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال څه داسې بیان کړو:
الحمدلله شبقدر بادشاہ گڑھ کې جلسه وشي، جلسه ختم شو چې واپس گاڑی ته وکتل روان وو، دو منٹ گاڑی دا کړو تک کې پتکش ولاړو، گاڑی باندې حمله وکړه.
د دې وړاندې په آفتاب احمد خان شیرپاو دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو. لومړی برید د 2001 کال د اپریل په 28 نیټه په 400 کې د هغوی په کور شوی وو. په دغه برید کې آفتاب احمد خان شیرپاو ژوبل شوی وو. دویم برید په 2001 کال د دسمبر په 28 نیټه د لوی اختر په موقع شوی وو چې پکې 55 کسان وژل شوي وو. په آفتاب شیرپاو دا دریم برید دی او ولې په دوی بریدونه کیږي؟ په خبر کې د سیمې چارو کارپو عقیل یوسف زئی مشال ریډیو ته وویل:
داسې ده چې کله چې اسدې د منګا د ماحول ته وګورو، نو 2001 نه په دې خو چې د 50 کې دا تقریبا ومه خودکش حمله ده. یو کلیئر کټ موقف ده چې کوم خلک د پاکستاني ریاست یا د هغه په پالیسو کې چې ده په یو کردار ادا کوي، یا هغه په اهم چوکو باندې پاتې شي. چې آفتاب شیرپاو وزیر داخله پاتې شوی ده، په دغه وخت کې چې د پاکستان حکومت د خلکو خلاف غټ کارویانه کړې. نو زما خپل نظر ده چې هغه آفتاب شیرپاو وسوم چې ده د پاکستاني اسټابلیشمنت یو کارنده ګرځي، او په هغه حساب باندې څنګه چې په عوامي نیشنل پارټۍ باندې هغه بریدونه کوي، داسې په آفتاب شیرپاو باندې معامله کوي. او دا صورتحال چې ده د خبر نشاندهی کوي چې دا خلک نه صرف دا چې په ډیر قوت کې دي، بلکې هغه تر اوسه پورې د خلک چې دي نو خپل مخالفین او دښمنان ګڼي.
آفتاب احمد خان شیرپاو په 2001 کال کې د پاکستان او افغانستان ګډي امن جرګه کې د پاکستان ډلې مشري کوله، او د پولي دواړو خواوې ته د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه کې نن د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک زموږ ملمه دی، او له هغه سره د مشال رادیو خبريال خبري کړې دي، مرکه ور سره کړې ده. نو د هدي هه اوریدل هه روي ما په خبر پښتونخوا کې د پښتون فورم په نوم یو اداره د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سولې او امنیت او نور ستونزو په اړه غونډې او جرګې کوي. د دې جرګو د لړۍ یو هغه په بنو کې شوې ده. غونډې ته راغلي او ګډونوالو ویلي داسې غونډې د دوی معلومات زیاتوي. د جرګې انتظامونکي وایي دوی غواړي د باجوړ لپیخو په سوات کې او په واڼه کې او د بنو خلک د سوات له ستونزو او مسلو خبر شي او پښتانه یو شي. نور د مشال رادیو د خبريال پر رپورټ کې
د پښتنو په سیمو کې د موجوده خراب صورتحال او امن امان په لړ کې د پښتون فورم په نامه یوې جرګې انعقاد شوې ده، چې په بیلابیلو ضلعو کې د امن امان پر ځای کولو دپاره د مختلفو خلکو رایه اخیستلو دپاره غونډې کوي. دغه جرګه د سوات ناره شروع شوې چې نن یې په ضلع بنو چیمبر آف کامرس کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو سره تعلق لرونکو نه پرته عام ولس او طالب علمانو هم ګډون درلوده. په دغه جرګه کې هر چا په خلاص مټ باندې د رایې اظهار وکړ او د خپلو علاقو مسایل یې په ګوته کړل. په بنو کې د پښتون فرم جرګې منتظم او حکمران پیپلز ګوند بنو مشر رفیع الله خان د دغه جرګې په اړه وایي،
په پښتنو کې کوم مسالې دي او پښتنو کې نن امنیت څنګه دی او نن شپږ میاشتې مخکې امنیت څنګه و، په دې باندې خبرې وشوه. هر ټایپ کې فکر خلکو په دې کې شرکت وکړ، مختلف ټریډ یونین، مختلف تنظیمونه، مختلف جرنلسټ هغه راغلي، هر سړي کول کې خبرې وکړلې چې نن پښتون د یو کولو کوششونه لګیا دي چې پښتون یو شي چې په وانه کې پښتون سره زیاتې کېږي چې هغه کم از کم د بجوړ سړي ته پاتې چې بجوړ کې زیاتې لګي چې بنو کسان ته پاتې چې بنو کې بچا زیاتې لګي چې په سواد کې سړي ته پاتې.
په دغه غونډه کې یو شمېر خلکو ګډون درلود. په دغه موقع یو څو کسانو را سره خپل نظرونه څه داسې شریک کړل.
مونم حیات الله خان دا باراتنه مې تعلق تا نن کیما جرګه چې تیر را د ډېر زبردست و د امن په حواله سره د بیروزګاری او د بانی مخشه کی مصورت حل او د امن حواله سره وایي سرنګ دا په دغه برش ملګری خپل رائے ته هارو کو او دغه نمیر داتا و خو چې ان شاء الله چې آئنده چې دغه د پرکیم لای عمل توې کې کا قومي اسمبلی کا د امیر صوبایي اسمبلی ان شاء الله دغه علاقې ته پر ویو شو زبردست کوشش وی وغه دا پر شه فیصله کړي.
مون ام عبد الله دا او تحریک انصاف نه تعلق لر جرګه هډه رخصلی او شللا مین خبره چتی ما دو دغه پښتنې او په دغه ضلع کې تیم د امن خبره دو اغا انتقام مختاله ان پر سړی یعنی خپل انتقام دې پر اوخته دا انتقام مخلي دا انتقام دې بس کولې پر امیر سوچتا چې منه یو قسم انصاف پیدا شي انصاف په ماشره کې چار سړی د خپل حق راسي.
شمس القمر قریشی چا مون و پاستر سي چې په مشر تعلیم روشي خو چې سے پر پیرانی منگ باغلے کو لنجے بکاو جگاڑے بکاو اویلے کو چے منگ تا دا ضروریات نہ پیرا گیری آغا بند سو کا بیس دیر نہ دمیج وسائل چے سم ندی کا بجلی میں دا اے منگ دا اپ التا پلاور کے میں ہیڈ افس دے کا سی گیس میں دے التا پس لاہور کے میں ہیڈ افس دے.
دا پختون فورم جرگی کوارڈینیٹر عبدالغیور خان وائی چے دوی پا ملکن مردان چرسدا او نورو زیلو کے ہم دا غسے جرگی گونڈے را بل لے دی چے دا بلا بیلو سیمونا دا پختنو رائے اخستلو نپز پراتلون کی کے یوالو یا جرگا پا پیخور کی را بلل کی گی چه دا پختنو سیمو موجودا صورتحال اوستون زبا پا گوتا کوی او دا حل دا پارا بای لاره چاره لطوی.
دا پختون جرگا فارم دا طرف نا حضر شیو نن پا بنو که زمون دا پختون جرگا فارم چه دی دا یو غیر سیاسی تنظیم دی دا دی مقصد چکم دی آغا دا پختنو پا خورا بانده دا امن او دا قلاره کوششون کول دی او دا غی پلر که جرگی کول دی دا جرگی پا طریقه دغه په ذریعہ باندې د پښتنو د مشرانو او د خيارو او د قابل خلکو خبره اوریدل دي چې اصل مسائل پښتنو د امن او امان چې کم دي د هغه وجوهات څه دي او د هغه حالت څه دي او د هغه د ټیکولو د لپاره څه کوششونه پکار دي چې هغه سره امن راشي. زموږ مقصد د هر علاقې په سطح باندې وړې وړې جرګې او بیا په اخره کې ګرند جرګه کو هم د دغه مشرانو د هر ایجنسی د هر اف ار د هر یو سټلډ ایریا
د یادونه دا چې جرګې په پښتنو سیمو کې د تل د پاره د ستونزو په هوارولو کې یو مثبت رول لوبولی دی خو ولې د کله نه چې حالات کړکېچن شوي دي نو د جرګو په رول هم بدې اغیزې شوي دي.
تاسو د پښتون فورم د دغه جرګې حال واورېده چې په بنو کې شوې ده او پکې خلک راغلي دي او د خلکو د د شعور بیدارولو لپاره او د پښتنو د دې جرګې د منتظم په وینا د پښتنو د یووالي لپاره پکې هلې ځلې روانې دي. پاکستان ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو او له طالبانو سره د روغې جوړې په لار کې به ټولې ممکنې مرستې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویلي د هیواد نه غواړي په افغانستان کې حالات یو ځل بیا د 1990 لسیزې په څیر خراب شي. په دې موضوع د ګل ایاز رپورټ اورو.
پاکستان ویلی له افغان حکومت سره د روغ جوړی په پروسه کې بال په حقیقت ولاړ هر ډول مرسته کوي خو دا هر سبب په خپل وخت کیږي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د فروری په 14مه نیټه افغان طالبانو ته اپیل کړی وو چې امن پروسه کې شامل شي. مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط ویلی پاکستان سهم نه ردوي او نه هم سخپلوي او د افغانستان د امن پروسې لپاره کومي خبرې چې د دوی په اختیار کې دي هغه به سر ترسوي.
هماره خیال مې 24 فروری کو جو وزیر اعظم کی اپیل شي
زمونږ په خیال د 14 فروری د وزیر اعظم اپیل باندې ټول افغان ډلو سوچ روان کړی دی. هغه به خپل تګلارې جوړوي. مونږ هیله منو چې د دې به ښه نتیجه راوځي.
پاکستان په دې وروستیو کې یو شمیر د افغان طالبانو مشران نیولي. آیا پاکستان به نیول شوي طالب مشرانو ته د افغان حکومت رسائی ورکړي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې عبدالباسط وایي
جو بھی حقیقت کے قریب معاملے چینج ہوگی اور
کومې خبرې چې حقیقت سره تړاو لري او په اختیار کې وي هغه به کوو. هیڅ داسې خبره مونږ نه ردو. مونږ په هر اړخ د افغانستان د امن پروسې کې به کردار لوبو او په دې لړ کې به هیڅ قسم خنډان نه راپورته کوو
اور اس حوالے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی.
دا پاکستان دا بہرانو چارو وزارت وین عبدالباسط وائی پاکستان نغواڑی دا نور لسبا نبی لسیزی شان حالات بیا رپورت شی. دا پاکستان لخوا افغان حکومت سره د امن پروژه کې د مرستی او طالبانو ته اپیل په اړه پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزئی مشال لیډیو ته وویل دا پاکستان لخوا د اپیل وروستو حالات واضح نه دي.
پاکستان طالبانو سره رابطه دي او تر څو حد پورې دوی طالبان یا مجبوره کی یا هغه ته یو قسم لا خواهش کی تجویز پیش کی دا ټول خبرې غیر واضح دي. پاکستان افغان طالبانو باندې اثر شته خو زما په خیال باندې دون اثر نشته چې هغه به دوی مجبوره کی. دوی به ته یو تجویز وړاندې کوي یا به ته داسې د هغې ټول چې کوم عواقب دي هغه ته ښودلی شي خو دا نشي کولی چې دوی به طالبان مشران مجبوره کی چې دوی واقعا د افغانستان د حکومت سره خبرې اترې وکړي.
افغان چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی زیاته کړه چې یو ځای کې خواله راشي نو په حالاتو مثبت اثر غورځيږي او که بیا امریکا او پاکستان سره ګامونه پورته کوي او طالبان هم خواهش ښکار کړي نو بیا په دې حالاتو کې خواله راتللی شي. افغان حکومت له طالبانو سره د روغ جوړې په اړه د پاکستان کردار مهم بللی او د کارپوهانو په نظر را روان روزو کې به په دې اړه د پاکستان همکاري ډیره مهمه وي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د قبایلی سیمې خبر یو سیمه کم شلمان نومیږي. دلته په 1998 زیږیز کال کې د تخنیکی زده کړو لپاره یو کالج جوړ کړل شوی و چې تر هغې وروسته بیا په کلا تر وسه د زده کړو عمل نه دی پیل شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي تر لسمه وروسته د دوی بچی د زده کړو لپاره لری لری ځایونو ته ځي او یا هم د پیسو د نشټوالي له وجې نور سبق نشي ویلی. دوی په داسې حال کې د دوی بچی یا ډریوران شي او یا هم نورې مزدوري کوي. چارواکي وایي له مودو راهیسې د دې کالج ودانی هسې پرته ده او خرابیږي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال رپورټ راکوي.
کم شلمان د خیبر ایجنسی د لوړګي بازار نه په خواوشا 13 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې ته نږدې پرته سیمه ده. د کم شلمان سیمې د خلکو په وینا دلته په 1998 کې د شلمان ټکنیکل کالج په نامه د فن او هنر د زده کړې یو تعلیمي اداره جوړه شوې و. د خیبر سیمې د تعمیراتي کارونو ادارې یا سی ان ډبلیو د چارواکو په وینا د دغه کالج د ودانۍ په جوړولو په هغه وخت کې خواوشا 2 کروڑ روپۍ خرچه راغلی و. د خیبر سیمې خلک وایي چې دغه کالج د تیرو 14 کالو راهیسې بند پروت دی او لا تر دې دمې ورته عمله او د فنی تربیت سامانونه نه دي ورکړی شوي چې له کبله د دوی زده کوونکي د فنی تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې حکله باندې د کم شلمان اوسیدونکی شیر حیدر شلمانی مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې کې سہولتونه راکړی شي. په دې کې دا ټیکنیکل کالج دا استادان راولي دا شاید شوري کې دا کم پروجیکټ دا شوري
مجبوری کی خو زمونږه ماشومان دي الکان هم دي لسمه پورې موسی لسمه پورې بیا چې کوم نه کړل ورګي لره لګو په یو الک باندې د ورځې شپې ته 80 روپۍ خرچه راځي زمونږه هغه زمونږه وسنه بار خبره ده نو مونږه د ډېری مجبورای نه چې بچی باندې لسمه پورې سبق وایو نو بیا چې کوم نه کړل ټرک ته بس ټرک یا کلندر سی یا ډری ورسی نو کوم دم دا خواسته مو ته دا کالج کوم دا ټیکنیکل کالج دا راته فعال شي چې زمونږه بچی زده کړو کی
او په دې اړه د دغه سیمې یو بلتن اسلم خان شلمانی هم خپل خیالات صدا سے سرګندوي
دا جدرې شته بلډینګ دا د لپاره جوړ شو وایو چې کوم خلک به دې ځکه خپل کارګر تعلیم یافته وي چې به دې کې دې ځکه راځي او خبره شي سره ټیکنیکل کار ځکه فرض کا پرېجو شو پرېجو مرامت شو خبره شي الکتریشن شو یا دا سنوري مسالې شو چې خبره شي غن سبق او ټیکنالوژي دا ور دی خو هغه نامونګه مستفیزه کنه شو چې بس بلډینګ جوړ شو افتتاح وشو بس ورڅ بند او جلا بند
د کم شلمان ټیکنیکل کالج د غیر فعال حالت پاړمو چکلا د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو ذمہ دار ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ سید احمد جان نظر واخسته نو دوی و ویل
او ټیکنیکل ایجوکیشن والتا تقریبا په ار میټینګ کې مونږو چې دله تاسو سټاف ولګي ډېر کسته بلډینګ د کالج جوړ دی او خرابېږي د دینه چې سش مقصد د فردا جوړ دی ناغي کې بس تاسو د وسنه خبر جدا ان شاء الله دا به زبیا ورسوم
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې کداغه کالج فعال شي نو د دوی زده کوونکي به هم د فن او هنر د تعلیم د حاصلولو جوګه شي او په دې سیمه کې به ورسره په بیروزګاری باندې هم کابو ومنده شي
تازه مشال راډیو ته غوږ یاست دولسنیمو بجو نه یو څو ثانی اوختی او بوریوال کاکړ د دې محل خبري سرټکو سره
کابل د سرخی پله د زندان چارواکي وایي چې په دې زندان کې هغه کسان بندیان پیژندلي دي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نور بندیان ځانمر ګبریدونو او ورانکاریو ته هڅول په بلوچستان کې د پاکستان د اف سي ځواک د درې عسکرو مړې مندل شوی دی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر آفتاب احمد خان شیرپاو تر سره شوی ځانمر ګبرید غندلې دی
اوسم اسلام آباد ته ورځو هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي
د جنگ ورځپاڼې ادارې لیکي چې حکومت یو وار بیا د پېټرولو سي ان جي بجلی او ایل پی جی په نرخونو کې اضافه وکړه او په ولس یې د ګرانې یو بل بم راوغورځو ادارې وایي چې 13 میاشت حکومت په ملکی کچ د هړتالونو او احتجاج وروسته په سي ان جي لګول شوی انفراستراکچر ټیکس 20% ختم کړو ولې اوس یې 40% انفراستراکچر ټیکس په سي ان جي شوبه ولګولو او راتلونکي میاشت کې به په نور 40% ولګوي نو دا شان حکومت چې ولس ته کومه لګډېره اسانی ورکړې وه هغه به هم ختم شي دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبون خپل اداري کې وایي چې 13 ورځو کې پیښور کې د یوې چینی زنانا او د هغې د پاکستانی ملګري وجنه واده پاکستان او چین په تعلقاتو اثر وغورځوي هر څوک د پاکستان او چین ډیر ښه تعلقات دي او چین په ډیرو سختو موکو د پاکستان سره مرسته هم کړې ده اداري وایي چې د دې هر څه باوجود پاکستان کې په بنسټ پالې او ترهګرۍ په پیښو چین سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او پاکستان ته د دغې زنانا د وجلو د پلټنو ویلي دي اداري وایي چې د پیښور په ډک بازار کې د چین زنانه په نخښه کول د خبرې ته اشاره کوي چې دا لکست وجلې شوې ده او د کې د چین بنسټ پال ډلې هم لپامه نشي وستل کېدی اداري وایي چې چین ته د پاکستان په شمالي برخو کې په ترهګره هم سخته اندېښنه ده ځکه چې دوی وایي چې دا خلک د چین ترکستان اسلامیک مرسته کوي کوم چې د چین په جنګیان سیمه کې اړې غړې پیدا کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې هغه اخباري بیانونه ته پام را ګرځوي چې پکې ویل شوې دي چې رزمک کریډ کالج 400 شوګر مل ته روړی کیږي او د لړکی ز د کون کو ته ویل شوې دي چې هغوی د رزمک تدتلو په ځای 400 ته لاړ شي اداري زیاتوي چې د کالج د منتقلې وجہ د دغه ځای خرابه امنیتی وجہ ده او بعضی سیاستوال هم غواړي چې کالج 400 ته لاړ شي اداري وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د کالج د ز د کون کو او عملی د حفاظت لړکی د شمالي وزیرستان پولیټیکلی چارواکو سره هم خبرو وکړه او هغوی د ضمانت ورکولو نه انکار کړو اداري وړاندې لیکي چې مخکې هم یو ځل دا کالج د لګي مودې لپاره پیښور ته لیږل شوی وو خو هغه وخت د دې سیمې حالات ډیر خراب وو او اوس دا دومره خراب نه دي چې سکیورټي ادارې او د سیمې مخاوریز د دې ادارې حفاظت ونکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیې د انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو په اړه دوه رپورټونه خپاره کړي دي چې پکې ویل شوی دا بریدونه که څه هم وسلوال په دقیقه توګه په نښه کوي، خو بیا هم داسې بشپړ معلومات نشته چې د ځینو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي، لکه تر اوسه په دې حملو کې څومره کسان وژل شوي. بله پوښتنه دا ده چې په دې وژل شویو کې څومره کسان د وسلوالو له لیکو ول. همداراز په افغانستان کې هم د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په اړه معلومات پټ ساتل کیږي. شاهین بنیره د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د ډرون بریدونو په اړه دوه راپورونه خپاره کړي دي. یو راپور کې لیکل شوی چې روان کال د امریکا ولسمشر اوباما دا خبره څرګنده کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هوایي بریدونه کیږي چې د امریکا ضد هدفونه په دقیقه توګه په نښه کوي. ولسمشر زیاته کړه تر ډیره دا بریدونه د القاعده او ورسره تړلي ډلو پر ضد کیږي او د دې د عملي کولو لپاره د ډیر احتیاط نه کار اخیستل کیږي. ولې د دې بریدونو پر ضد کمپاین چلوونکي وایي چې په دې بریدونو کې ولسی وګړي هم وژل کیږي او په سیمه کې د امریکا ضد جذبات راپاري. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ادارې مشر مرزا شهزاد اکبر د ورسپانې خبريال ته ویلي هغه فکر نه کوي چې امریکا به په نړیوال کچ د ډرون بریدونو د پروګرام نه لاس پسر شي، ولې سی آی ای په خپل سر لګیا ده او په دغه اړه ورسره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. تیر ونه دغه ادارې د شمالي وزیرستان نه 300 کسان اسلام آباد ته د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج لپاره راوستي وو. په دوی کې ځینې خلک داسې هم وو چې خپل خپلوان یې په ډرون بریدونو کې وژل شوي وو او د هغوی په وینا یې د وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لره. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې اړه داسې قوي معلومات نشته چې په دغه بریدونو کې تر اوسه څومره کسان وژل شوي دي او په دوی کې 100% د وسلوالو ګوندونو غړي وو. د بیورو فار انویسټیګیټیو ژورنالیزم په نوم د یوې ادارې په راپور کې لیکل شوي چې د 2303 او 3109 ترمنځ ډرون بریدونه شوي چې په نتیجه کې د 1440 او 815 ترمنځ ولسی وګړي وژل شوي دي. د ادارې په وینا په دغه بریدونو کې وژل شوي په 100 کې 70 کسان وسلوالو. خو د ډرون بریدونو په اړه هر څوک دغه دریز نه مني. د بشري حقوقو د ادارې هیومن رائټس فرست د قانوني چارو کارپوه گیبور رونا ورسپانه ته ویلي چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد چې د کوم ریاست سره تړاو نه لري په جګړه کې دا معلومول ګران وی چې کوم یو کس وسلوال دی او کوم یو ولسی وګړي. د ورسپانه په دویم راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ذکر په ښکارا نه کیږي. د دفاع د چارو د وزارت یو ویان خبريال ته ویلي چې د امنیتي ستونزو له امله د ډرون بریدونو په اړه معلومات پټ ساتل د معمول خبره ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملي امنیت یا د استخباراتو د ادارې فعالیت زیات شي. دوی په داسې حال کې دغه خبره کوي چې ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست تایید کړه چې 4 تنه دولتي کارکونکي د سیمې استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. په عین حال کې د افغانستان د عدلیه وزارت چارواکي وایي چې د دې هیواد په قانون کې بهرنیو هیوادونو ته په جاسوسۍ محکوم کس ته تر ټولو سخته سزا ټاکل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له هغو 4 دولتي کارکونکو څخه لا هم څېړنې روانې دي چې د سیمې د 2 هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي. د دې ریاست چارواکي وایي د څېړنو له بشپړېدو وروسته به د نیول شوو کسانو د دوسیې په اړه نور جزئیات ورکړل شي. بلخوا د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د دې هیواد په قانون کې په جاسوسۍ محکوم شوي کس ته تر ټولو سخته سزا ټاکل شوې ده. د دې وزارت د جزا د قوانینو د څنګه رئیس اشرف عظیمی ول چې د دې جرم سزا یا دوامدار بند او یا هم اعدام دی.
کوم کسان چې د بهرنیو هیوادونو په ګټه افغانستان کې په جاسوسي بوخت یا د جاسوسي او کې د هڅه دوام یا اعدام محکومیږي.
اعظمی وویل کچیری یو څوک بهرنی هیواد ته په جاسوسۍ سره ملي حاکمیت او یا هم ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي د اعدام حکم پرې تطبیق کیږي او کنه نو دوامداره باندې چې له شپاړسو کلونو تر شلو کلونو پورې وي. تیرونی د افغانستان د ملي امنیت چارواکو تایید کړ چې د بهرنیو چارو د وزارت یو ټیټ پوړی چارواکی او د محلي ادارو درې کارکوونکي د سیمې د دوه هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان دولت په ادارو کې د سیمې او نړۍ د استخباراتو د نفوذ امکانات ډیر دي. د پوځي چارو یو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وویل چې د مخنیوي لپاره باید د امنیتي ارګانونو په ګډون په بیلابیلو وزارتونو کې د ملي امنیت یا استخباراتو ادارې ته د فعالیت اجازه ورکړل شي.
بالکل په ټولو هم حتی په اقتصادي سکتور کې مخکې ارزو کړ چې زموږ د اقتصادي وزارتونو له وزارت تجارت وزارت پلان وزارت مالیه معدن او صنایع دغه وزارتونو کې هم باید استخبارات په څو رقم هغه چې معلوم دي انانیم کار کولی شي مخفیم کار کولی شي له هرې لارې نه کار کولی شي او به دا کار وکړي. اوس وظیفه د ولسمشر دا ده چې زموږ امنیت ملي د ایسای په کچه ورته امکانات ورکړي یا د ایران د استخباراتو په کچه کې نه حد اقل 40% دی هغوی په موضوع خو
خاغلی طاقت ویل په پاکستان ایران او نورو هیوادونو کې د افغانانو پاتې کېدل او په هیواد کې د لسګونو هیوادونو پوځي حضور هغه عوامل دي چې آن د دولت په لوړو پوستونو کې بهرنیانو ته د جاسوسانو د موجودیت ویره رامنځته کړې ده. د افغانستان حکومت په خوا هم یو شمېر کسان ګاونډیو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
د احمد زبیر ژمن رپورټ مو اوریده. افغان میرمنو د لومړي ځل لپاره دا موقع ترلاسه کړی دا چې د خپل کورنۍ د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه نندارې ته وړاندې کړي. د شنبې په ورځ په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ موسسې لخوا یو نندارتون پرانستل شو چې د جنگ د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه پکې نندارې ته وړاندې کړل شول. په دغه نندارتون کې هغه میرمنو ګډون کړی و چې په تیرو دیر شو کالونو کې د کورنۍ غړي د جنگ جګړو قرباني شوی ول. زموږ همکار اسدالله لودین هم د نندارتون ته ورغلی وو او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو خاطرې او پاتې یادګارونه نندارې ته کېښودل شول چې په تیرو دیرشو کلونو کې د جنگ جګړو قرباني شوي وو. په دغه نندارتون کې شلو افغان میرمنو برخه اخیستې وه او هرې میرمنې د خپل قرباني خاوند پلار ورور یا د کورنۍ د نورو غړو یادګارونه پر یوه میز غوړولي وو. د نندارتون ګډونوالې میرمنې خفه ښکارېدې او ویلې چې د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه یې زړونه ډېر دردوي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې میرمن بصیرې ویل چې د کورنۍ دیر لس غړي د جنگ جګړو قرباني شوي دي او د هغوی پاتې شوي یادګارونه یې د نندارتون ته راوړي.
دغه تصویرونه چې ویني د خپل مې د شهیدانو دي. موږ دیر لس نفر شهیدان د خپل د کور ورکړي دي. دغه کالی چې ویني د شهیدانو دي د ټوټه را ته پاتې ده. دغه کالی چې ویني د مالو کې وچت مو شپه کله نه لوس شهید شه د دقیق نوم زکیه و د دقیق کالی دي چې پاتې دي. دغه پښکاو دغه کلا د مخ شهیدانو مو چې دغه شهیدان تصویرونه چې ویني چې په دې کې چای خوړه
پاتې خوري تاسو دلته په دې نمایش کې د خپل شهیدانو کالی خیدی پیلای خیدا بورسو فتی خیدی دغه وخت کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ څه احساس کوئ؟
والله ډیر تلخ احساس کوم. دا شم کله بخی ډیر تلخ احساس مې کوم چې دا مې ټول بیا بالښت کې کړی او پټ کړی و مې اوس ته کتل نه شو.
ل میرمن بصیر څخه مو پختل چې د قربانیانو دغه پاتې شوی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري. هغه په جواب کې وویل
دلته ما یادگار راوړی دي. دا یادگار د همغه لاس کې لګېدلی ده د همغه یادونه ده د همغه ته ډېر زیات ارزښت لري. زه په دو باندې ژوندې یم.
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قرباني خاوند او ورور یادګارونه یې نندارې ته ایښي وو. د مه پرور مخې ته په غوړېدلې میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښي وې او ویلې چې دغه رنګ د خاوند ډیر خوښېده.
دلته ما د خپل شهید عکس نندارې ته ایښی. دا شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندونه ډیر خوښوه.
مه پرور وایي د نندارتون فضا ډیره خفه کړه ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه پکې ننداری ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي.
زه ډیر خفه کیږم. دلته چې راننه وتم د خپل قرباني ورور پاکس مسترګې ولګېدې. په رښتیا هم ډیر خفه شوم.
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډیر غم جنوه. دلته یو داسې میرمن هم راغلی و چې د خپل واده شین شال نندارې ته ایښی وو او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ورپزړه کیږي. دغه میرمن نرګس نومیږي او وایي چې خاوند د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو.
مجزیه د اثر مونده کتاب است، اشعار است.
دلته مې دا د ډېر پاتې شونې شیان نندارې ته ایښي. د دا کتابونه دي چې مطالعه کول به یې، شعرونه یې دي، د واده شال مې دی، د خاوند پټو مې دی، او په زندان کې یې چې په لاس باندې ځینې شیان جوړ کړي هغه هم نندارې ته ایښودل شوي.
کریمه یوه بله مېرمن وه چې د خپل قرباني پلار یو لاسي ساعت نندارې ته ایښی و. کریمه وایي پلار یې صاحب منصب و، طالبانو له کوره لاس تړلی بوته او تر اوسه یې مړی ژوندی نه ده معلوم.
زما نوم کریمه ده. دلته نمایش د پلار مې عکسونه ده او د هغه نور شی خو پاتې نه ده، یو لاس ساعت. پلار مې یو شپې په کور کې و، ناوخته شپې و، طالبان راغلی و، پلار مې لاسونه یې بسته که سترګونه بسته که پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده.
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي. له دغو مېرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې مېرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
هر کال د پسرلی پر رسیدو خلک او حکومت په میلیونونو نوي نیالګي ونې او بوټي کری، خو ډیر کم یې شنه او لویږي. د افغانستان په خوست ولایت کې ځینې خلک وایي چې دا نیالګي د حکومت د نه پاملرنې له کبله اکثر وچ شي. ولې حکومت دې ته پاملرنه نه کوي او په دې اړه چارواکي څه نظر لري؟ دا ټول د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې.
دا مهال د افغانستان په نسبتا ګرمو سیمو کې د پسرلي موسم پیل شوی او خلک په دې موسم کې نوي ونې او نیالګي کینوي. د خلکو ترڅنګ حکومت هم په دې موسم کې په ښارونو او نورو سیمو کې په لسګونو زره ونې او نیالګي کینوي، چې په خوست کې هم دا لړۍ پیل شوی. خو د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې دا نیالګي خو کینول شي خو بیا یې پالنه نه کیږي، اوبه ورته نه رسیږي او وچ شي، او ځینې چې شنه شي د خلکو د میګو وضو خوراک شي. په دې اړه د خوست دوه تنه اوسیدونکي وایي
زانه زیات لاله اسماعیل خلو برخم خلو کلی اوسیدونکي وایي زما په نظر خو دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې اوس پرلای هم پر رسیدو ده، او باید چې دوی ونې کینوي. د دې سره په څنګ کې باید دوی د ونو پالنه او ساتنه وکړي، ځکه چې د پخوا کلونو کې هم دوی ونې کینولې او وروسته بیا دوی پالنه او ساتنه نه وکړه او ونې بیرته بیا خراب شوې ټولې وچې شوې.
امین خان صحیح دی، ونو په نیالګي مبارکه پیل شوې ده او نیالګي لکوي او نوي نیالګي ګدي، نو کې خو لیک مو سخته خبره نه ده، دې تنا ساته خبر دو کوم تاسو نظر وکړئ نور کولو ډیر نیلګی لک شوی دی او دی وبو خورای و شوی دی، نه ستنشت نه دی بزو شته. کچیرته داسې راکانته وینه دغه مصرف دی بیا په غریبونو نیو کې غریبونو ته دا پیسې ورکې دی نیلګی نه تیر شي که خاصه نه خاصه حفاظت کیږي نو بیا ډیر خاوی دا ډیر फायदा ولري.
په خوست کې یو تن دیني عالم مفتی حبیب الرحمن هم وایي چې اسلام هم د ونو بوټو کې نولو او پاللو ته ډیر ارزښت ورکوي، او حکومت ولس دواړه باید په دې برخه کې د وطن د سرسبزۍ لپاره کار وکړي.
حلشانی یادی ونی لکوال دی اسلام نظر نه وازی دا چی صوب لری، بلکی یو سنات عمل دا، بلکی دی اقتصاد پو پیورتا که پا نورو پر مختگونو که اسلام پو دی بندی در ضرور کرده دا، و باید داگا طول مسلمان پا دی که برخواه خود ساتن دی پا دولت باندی لازم آده تیک دو عام حالک دی اخپل ایمانی جذبه پا اساس بنده، دی اخپل انسانی جذبه پا اساس بنده، دوی باید دی مطلقشن بوٹ یاد دی که شیان احترام و ستی قادره که وی ستی، مگر دولت پا دی باندې مکلف دی پر خپل ادارې لري، انکشاف دی هات په صد دی کلو پر اختیار صد دی ابرسانې ری صد د نور ری ستونه د شرولې دو د زراعت ری صد دی بیل خصوص دا ټول پدې کې مسول دي چې دغه بعد داسې ستنه وکړي.
خوست ولی عبدالجبار نیمی وایي چې دا ځلې اړوند مامورینو ته سپارښتنه کړي چې په دې برخه کې زیات پام وکړي او د خلکو هم غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
اول خو مې پر ټولو ځوانانو او پر ټولو خلکو باندې دا غږ دی چې په دې ساتنه کې هر یو فردي مسؤلیت لري، باید په دې کې برخه واخلي. دوهم مې اړوند مسؤلینو ته دا لارښوونه ده چې دوی په دې کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او دغه ونې وساتي او وې روزي.
د یادونه ده چې په تېرو درو لسیزو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو له امله ځنګلونو ته هم ډېر زیان اوښتی او د ځنګل وهنې لړۍ هم داسې روانه ده چې د کارپوهانو په نظر یې چاپېریال ته ډېر زیان اړولی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د یو میجر فرناندو ایم لوجان لیکلې مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پر امریکایي ځواکونو د افغان پوځیانو د باور د بیا پر ځای کولو پر موضوع خبرې شوې دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې افغان ځواکونو په ټوکو کې د طویلې ول چې دای به پر وسلوالو طالبانو خرڅ کړي. تر دې وروسته بیا څه وشو؟ بوریوال کاکړې دروړوي.
د افغان ځواکونو لپاره سلاکار او د مقالې لیکونکی میجر فرناندو ایملو جان لیکي د تیر کال په اوړي کې د افغانستان په هلمند ولایت کې یو شپه ناوخته په افغان پوځ کې زما دوو افغان ملګرو جواد او راز محمد په دری کې سندري زمزمه کولې او ورسره چکچکی هم وهلې او په ډیر مشکل به بیل خندلو یو شعر وایي. دوی به ټوکې کولې او ویل به یې چې میجر فرناندو موږ ته پر طالبانو په یو میلیون ډالرو خرڅوو، موږ ته د یوې لارۍ په بدل کې ورکوو او موږ ته د یو نوي کور په بدل کې ورکوو. میجر فرناندو ایملو جان لیکي، ما هم پوره هڅه وکړه چې وخاندم او موږ ملګري وو او دوی ټوکې کولې، خو د یو ګړۍ لپاره به زه دې ته حیران سوم چې آیا زه پر دې کسانو باور کولی سم، آیا دوی هڅه کوي چې ما خرڅ کړي، آیا زه دلته یوازې څه کوم او آیا زه خوندي یم. دی وایي چې کله ناکله به موږ د افغانانو په هولیه کې د دې معلومولو لپاره له افغان ځواکونو سره تلو چې کله نړیوال ځواکونه له هغوی سره نه وي نو دوی څه فکر کوي. دی وایي وسلوال طالبان د نوو کسانو د ملګري کولو، د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو او د افغان عسکرو د هڅولو لپاره دا پیغام خپروي چې ګواکې اتحادي ځواکونه د افغانستان د نیولو او د اسلام د ځپلو لپاره هلته موجود دي. میجر فرناندو زیاتوي چې کله کله به زموږ او د افغان عسکرو ترمنځ هغه وخت په خبرو اترو کې څه شک رامنځته سو چې کله به موږ له دوی سره د دوی په ژبه خبرې وکړې، د دوی په ذهن کې به دا وو چې ولې موږ د دوی ژبه وایو، آیا موږ مسلمانان یو، ولې نه یو مسلمانان، او آیا موږ د دوی مذهب ورڅخه اخلو. دی وایي د دې کسانو لویه برخه داسې وه چې هغوی د سپتمبر د 11 په بریدونو نه وو خبر او هغوی په دې نه وو خبر چې موږ ولې په افغانستان کې یو. د فرناندو ایملو جان په خبره د پوز د یو میجر په هیڅ دا د هغه دند نه ده چې پرتګلار بحث وکړي، خو دی لیکي چې په دې وروستیو کې د قرآن د سوځېدو د پیښې له امله تر راپورته سوي تشدد وروسته د رامنځته سوي بې باورۍ د ختمولو لپاره دوی ته نه یوازې پر طالب یاغیانو توجه ورکول دي، بلکې په افغان عسکرو کې داسې غصه هوارول هم پکار دي چې ګواکې نړیوال ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې دي چې اسلام ته زیان ورسوي. میجر فرناندو ایملو جان وای په اوس حالاتو کې په ټول افغانستان کې امریکایي سلاکارانو ته پکار ده چې له خپلو افغان ملګرو سره ناسته وکړي، د اسلام په عقایدو ځان پوه کړي او لږ خبرې وکړي او ډېرې واوري. دی وای ما همداسې وکړل او یو ځل چې کله د افغان ځواکونو یوې نوې ډلې ته ولاړم نو هغوی چې دا ولیدل چې ګواکې ما د اسلام په اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې دلچسپي درلوده نو دوی زما ډیر خیال وساتي او د ځایي خلکو په مخ کې زما ملاتړ وکړ. میجر فرناندو ایملو جان وای ځینې وخت د دوی پر داسې تیروتنو سربیره چې افغانان له دوی څخه پر نفرت کولو مجبور کړي، خو بیا هم افغانان له دوی څخه نفرت نه کوي. دی وای ما کله هم په هلمند کې خپل افغان دوستانو ته دا ونه ویل چې هغوی دې د شپې تر ناوخته سندري نه وای او نه به هم د خو پر وخت د هغوی ټوکو ته حیران او غوسه وم. میجر فرناندو ایملو جان وای یوه شپه مې چې کله له خوب سترګې را پرانستې نو مې د دروازې په خوا کې یوه سایه ولیده، وویرېدم او خپله توپنچه مې راواخیسته، خو چې پوه سوم نو هغه جواد و چې زما د خرڅولو خبرې به یې کولې، خو اوس چې کله زه ویده وم نو د زما ساتنه کوله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه کې نن تاسو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک سره مرکه اوریدای شي. د خیبر پختونخوا حکومت د ولست ساتيري او د کلتور د بیا ژوند کولو لپاره یو نندارتون پیل کړی دی. د نندارتون تنظیمون کې وایي هڅه کوي چې د پښتنو کلتور بیا ژوندی کړي. نندارتون ته راغلي خلک وایي له داسې غونډو سره خلک ژوندي شي او ماغزه یې آرام شي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
یو خو خیبر پختونخوا کې د برمنه پیخي یو وربیا
زیات شوی دی، نو بل خو د عام اولس ته خوشالولو او د دوی تفریح لپاره صوبایي حکومت بیلابیل تفریحي پروګرامونه هم کوي، او دوی وایي که حالت هر څنګه وي دوی به په خپل اړخ ته دغه بدمنۍ مقابله کوي. دا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې لړخه پېښور نشترحال کې د کورنو لپاره د کلچر ریوایول او سپرلی ته د هرکلی په نوم یو نمایش کړی شوی دی چې پکې یو شمېر کلتوري د خوراک او جامو سټالونو علاوه ثقافتي ګډاګانې هم کیږي او راغلي میلمانه ترنه خوند اخلي. دلال کې نمائش کوونکی د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټر پرویز سبتخیل مشال لیډو ته وویل چې موجوده حالاتو کې داسې قسمه حل ځلې د عام اولس ته خوشحالولو یو ډېره مؤثره ذریعه ده.
زمونږ خو 2011 جولای انورډ چې زمونږ کلچرل اکټیویټی سټارټ شوې دي، چې دې ته موږ نوم ورکړې دی کلچرل ریوایول د خلکو د انټرټینمنټ لپاره. دلته فیملیز پرټیکولرلی د تلو راتلو چانسز ډېر زیات کم دي چې داسې یو الو پونتا او سپریټ ځای وي او هلته فیملی لړ شي او مطلب چې له سټمنټ پرسکون طریقې سره تیر کړي. دا خو زمونږ بس افرټس دي تاسو پته ده، مطلب چې سایډ بای سایډ مس هیپس هم روان دي په مختلف شکلونو کې. مشرانو خبره چې غم او خدیر اور خور دي، دا سونه به بالکل سایډ بای سایډ روان وي.
دا چې دغلته راغلي خلق دې نمائش ته سرنګوري
دې د خاص په خبره ما دل دراشه ته ژوند شته او چې کول کې ناس کنه خو حالات او خبرونه اوري دا څه ښکار شي بس مړی غمونه خلاصيږي قلب دې یو بل اقوا کوي لګیا دي. دا خو خدي کان دې سره خو خلق ژوند شي کنه خو خزه دا باندې خدي چې موږ کور کې ناس یو کنه موږ نور ما پریشان یو بچو درا سره خاندان چا دسی چا سنگه ماحول چا سنگه ماحول چلل داسه ماحول ته وزو لګړم خوشاله شي ماغم لګر ریلکس شي کنه.
پدغه نمائش کې سٹال لګون کې س نظر لري.
زمانو مدیب دا او زه بیسیکلی د افغانستان یم او اسنن د فنفیر تر غلم چې کوه کوم چې د خلک تصویرونه جوړ کو او تاسو څنګه چګوره دلته زما خپل پینټینګ هم پراته دا او دا خلک ته خو چې زمون پښتانو کې فن امشته او نرمشته او بشر چې هغه تاسو کولک وګرځي ورپسې چې پرته معلوم شي چې واقعیت دلته هم فن امشته دلته نرمشته هر یو شي دلته قدر کوي د خلک څنګه چې ژوند مخکې کېږي همداسې پکار ده چې مونږ هم مخکې لاړ شو مونږ هم ځان یو بل شي جوړ کو. دا جګړې اخوا دې خو نه خو بیا تاسو معلوم ده چې جوړیږي نه.
زما نوم اقبال دی، زما بوتیک ډېر اسماعیل خان کې دا کارونه کوو هلته نراوړي دي او رسماس ښه دي. بس دي پخار حالات ډېر زیات مطلب مېز کې لږ ښه وي اوس سیم ورځې لږ بیا لږ ټینشن دی کنه. دا ډېر زیات ضروري دي چې څنګه اوس ټول لیډیز غواړي چې څنګه سمونږ کول غواړو او کوم نو پروموشن د پر مونږ څه پلیټفارم پکار دي کنه. نو دې چې داسې ایونت کوي کله کله دا ایونت پکار سیکورټی هم ده او سیف هم دی اوس خلګي مطلب
یادونه ولدا چې دغه نمایش په د ماخام نه وخت پورې دوام لري چې ورستو پکې د ټنګ ټکور پروګرام هم شته. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ رواني د رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنه نه ورو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د مارچ 3 نیټه په نړۍ کې د موسیقۍ د ازادۍ د ورځ په توګه منځل کیږي. په دې اړه د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې وغونډه وشوه. غونډې ته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین هم ورغلی وو او د ویل یو وخت و چې د افغانستان ساز په نړۍ کې مشهور و. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل بیا داسې وخت هم راغی چې له ترانو سره به هم ساز نو. د ویل په نور پاکستان کې بیا هم موسیقي شته خو په پښتنه خاوره پر موسیقي بندیز دی. غونډې ته راغلی مشر سندرغاړي احمد ګل وویل له کالونو راهیسې د ویر ښکار دی. دی وایي اوس ورته نخترحال د سرو زرو حیثیت لري. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو چې د احمد ګل په غږ پیلېږي.
ری اوکھڑا اسی میں تو جن سرا
دا ټول نړۍ پشان خیبر پختونخوا کې هم د موسیقۍ د ازادۍ ورځ اومانځل شو. د لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتور محکمې، د باچا خان اډیوکیشن فاونډیشن او د صحافت د کلتوري څانګې لخوا یو پروګرام شو چې پکې د مخکینو زړو لویو سندرغاړو نه علاوه نوي هنرمندانو او د خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي وزیر می افتخار حسین او خبریالانو ګډون وکړو. د صوبایي د کلتور وزیر په دې مقول چې موسیقي د پښتنو د کلتور یو مهمه برخه ده او موجوده ماحول کې پښتنه معاشره موسیقي او د دې مکمل ازادۍ ته سخت اړتیا لري. دې په دې باب لباندې وای
دا ډیره د خوشاله خبره ده او زموږ په سوسایټي کې د موسیقي د ازادۍ ورځ د ټول نه زیات اهمیت لري، ځکه چې ټول نه زیاته پابندي دل کېده. چرته موسیقي پابند نه زمار په پښتنه خوره ډیره پابند ده. په ټول نړۍ کې د پښتنو ساز چې کم دینو د افغانستان نه ډیر زیات مشهور او د بدقسمتۍ نه داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ترانه سره هم ساز بند نه داسې جبر نه تیر شو او بیا دلته د تاسو چې ناشته ټول سخته نو دې ورځې مونږ ته د ټولې دنیا کې زیات ضرورت زمونږ د پښتني سیمې ته دی. ګینې زمونږ په پاکستان کې گزاره کوي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی احمد ګل چا چې د دې په وینا د سرلوېخت زور نه سیوا د پښتو سندرې ویلې دي. په دې مخه مشال لیډو ته وویل
حالات اوس ښه نه دی، حالات دا نه دی چې ملک داسې الوال دی چې الله دې پکې خیر واچوي. که مونږ یو میدان ته لاړ شو دانې لپاره هم د یاري ده، یو سرکاري ځای ته ځو هم د یاري دي. موسیقي خو ډېره ښه روانه ده. په ټپه کې مونږ پیغام پختو میں ستا پر سر کولا تبھی پختو سے پختو سلک کو ماں زموں گا خود دگا عوام ته دادا کرس بازار کې ګرځي دل نشي کوئی نشترال خو زم نه پاره او سونه جوړ شو مونږ غریبانان په کې لاش لشل روپیو غټي.
دا ځوان کل نمائندګي کون کې یو نوې زنانه سندرغاړي انی خان په دې موقع د خوشاله سرګندونه وکړه او صدا رنگوایي
ډېر زته خوشاله په دې ورځ باندې چې واکړ ډېر خندور ورځ ده. او مطلب زمونږ سینیئر ماشاءالله خو دې پکې غلطونه همت ورکړې دي چې هغه وسم موجود دي او دا نن ورځ چې کوم خندور ورځ ده چې دایمه منزله نو ته دې نن ورځ تاسو شو چې خداروښتا واقعي د دې خلکو په زړونو کې وسم داروس موجود ده چې موږ ټوله جونیئر سنگران نه پښتنه کوي چې تاسو داروس مانځي او موږ راغونډي یوځې مطلب موږ سره ناسته پاسته کوي. امید لرم همیشه ته پاره داروس چینی چې د کوم پر زمو ژوندۍ او ژوند
دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او د کلتور صوبایي وزیر می افتخار حسین په دې مقول چې د دوی حکومت وړاندې هم د هنرمندانو او د سندرغاړو مرستې کړې دي او راتلونکي کې به هم دغه رنګ هر قسمه مرستې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو، د مینی او رڼا زیری.